درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د می رحمت صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې اوري په افغانستان کې د کورونا وایرس د درې میڅ په لخ پرېدو سره خلک وایي اکسیجن لږ موندل کیږي خو د عام روغتیا وزارت وایي
موږ د سفر سره برخې کوي او مطالعه او مشاو کوي
په ننګرهار کې ځینې محصلان د تعلیمي ادارو د رخصتې دوه پریکړه په ګټه نه بولي
موږ د سفر سره برخې کوي او مطالعه او مشاو کوي
آریانا افغان هوایي شرکت وایي خپلې الوتکې له روسیې بیرته راوستره په غزنی کې د سړو خونو له جوړیدو سره د کاربنګرو آیت ډیر شوی
له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو لامل د نرخونو ډیر خسوی دي
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو دوه اونیس پروګرامونه هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره سیمې ته سفر پیل کړي په بدغیس کې د سړک د غاړې چاودنې یو لس ملکیان وژل دي او په بورکی نفاسو افریقایي هیواد کې وسلوالو سختدریزو سل تنه وژل دي د خبرونو تفصیل په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په ګډون یو لس ولسی وګړي وشل شوې دي دا خبره د بادغیس والی حسام الدین شمس تیر ماشام ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دا پېښه د دې ولایت د اب کمری ولسوالۍ د چرانکا او ګنداب کلیو ترمنز هغه محل وشو چې د سړک د غاړې ماين په یو مسافر وړونکو فلانک کوچ موټر و چاودید
مسال انفجار 11 نفر
د چاودنې په نتیجه کې یو لس ملکی وګړي شهیدان شوي چې درې ماشومان او څلورې خزي او نور سړیان دي
او څوار مرد می باشند
شغل شمس وویل دغه ماين طالبانو یې شی خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د جون له څلورمې کابل دوه او د سیمه هیوادونو ته سفر پیل کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې د پلاوی بچې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو اس ایډ چارواکي هم پکې شامل دي په کابل کې د افغانستان د دولت د چارواکو له یو شمېر سیاستوالو او د شزو په ګډون د مدني ټولنې له استاذو سره وویني او د سولې په اړه د هغوی نظرونه واوري د خبر پاڼې لمخې د غپلاوی به د افغانستان د پرمختیا او د جګړې د پایته رسیدو لپاره له یو سیاسي توافق څخه د متحده ایالاتونو پر کلک ملاتړ ټینګار وکوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به په دوحه کې دواړه لوري وهڅوي چې یو سیاسي توافق ته په رسیدو کې چې د دوو لسیزو لاسته راوړنې پکې خوندي شوي وي پرمختګونو ته دوام ورکړي خلیلزاد به د غراز د سیمې د هیوادونو مشانو سره په کتونو کې د افغانستان د سولې د بهیره او پسیمه کې د هغو فرصتونو د زیاتوالي په اړه چې سولې د سوداګرۍ او پرمختیا په برخو کې رامست کول شي پر لارو چارو وشخي شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشه دیبور لاینز په قطر کې ده او د طالبانو او د افغانستان د دولت لاستازو سره به په کتنو کې د سولې د پروسې د تاوتریخوالي د کمیدو او ملکیانو ته د زیان د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي یونما په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن لاینز به په دغو کتنو کې په میلیونونو زیانمنیدونکو افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د پرسونل د خوندیتوب په اړه د ګډیش منی پر موضوع هم خبري وکړي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې د دې دفتر سیاسي مرستیال شیر محمد عباسطانګزی او ورسره پلاوی د یونمال مشر دی بورا لاینز او د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي لاستازي ګیلیس میشوت سره کتلې دي
ملاقات کې اسلامي امارت حیات ملګرو ملتونو ته یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خپل هوډ څرګند کړ همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکونکو او په مجموع کې ټول ډیپلوماټانو ته خپل لوري د امنیت او وسنیت په اړه ډاډ ورکړ
محمد نعیم دغه راز وویل چې په دې غونډه کې د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو پر رول او هم له سولې وروسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو د مرستو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د یونما مشر له طالبانو سره د نورو مسئلو ترڅنګ د سولې په اړه داسې مهال خبرې کوي چې تر اوسه په استانبول کې د افغان سولې په اړه د هغه کانفرنس چې مشري به یې ملګري ملتونه کوي څرک نه لګیږي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. وسلوالو سخت دریزو د بورکینا فاسو په شمال کې شاوخوا سل ملکیان وژلی دي. دا خونړی پیشه د تیرې شنبه په شپه د نایجر پولې ته نږدې په شمالي ښار سولهان کې شوې ده. دا په دې هیواد کې چې له 15 کلونو راهیسې له القاعده او د اسلامي دولت ډلې سره د تړلیو وسلوالو فعالیت پکې زیات شوی دی تر ټولو خونړی پیشه ده. د بورکینا فاسو حکومت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وسلوالو د خلکو کورونو او بازارونو ته هم اور ورته کړی او سیمه ایزو چارواکو د غرض ویلي چې شاید وشل شویو کسانو شمیر زیات شي. له القاعده او داعش ډلو سره د تړلو وسلوالو د حملو په نتیجه کې په ساحل سیمه په تیره بیا د بورکینا فاسو، مالی او نایجر د هیوادونو په خاوره کې په زرګونو کسان وژل شوي او شاوخوا 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د فرانسې په مشه د سیمې د 15 هیوادونو په ګډون د تروریزم ضد ائتلاف تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې سیمه کې د جهادي ډلو د فعالیت د پراخېدو مخه ونیسي. د یمن د مارپ شار په یو استوګن سیمه کې د تیلو ټانک ته چیرمه په چاودنه کې لشتل را 2 لسټنه وشل شوې دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړ برخمن حوسی یاغیان تورن کړی چې توغنده یې ورمشته دي. د روختون یو ډاکټر ریوټرز خبري اژانس ته ویلي په دې چاودنه کې لسکونه تنه ژوبل شوې چې د 15 ماشومانو په ګډون 2 لسټنو د ټپونو د سختوالي له کبله ساپرې کړي دي. او د نړۍ د وو پرمختللیو صنعتي هیوادونو د مالی وزیرانو ژمنه وکړه چې پر شرکتونو به لشت لژه په سلو کې 15 مالیا ولګوي. د غشمنه پرون شنبه په لندن کې د دوغو وزیرانو د 2 ورځې غونډه په پای کې اعلان شوه. د جرمني د مالی وزیر اولف شولز د غونډه په پای کې وویل
tax evasion will be more difficult for
ټولنړي کې د سترو شرکتونو لپاره به ګرانوي چې مالیو تېخته وکړي. دا زموږ د هیوادونو د وګړو لپاره یو ښه پیغام دی. په تیر بیا د ټکنالوژي ستر شرکتونه باید د لګښتونو په تامین کې عادلانه ونډه واخلي چې دا هم یو خبره ده.
دغه اقدام د دې لپاره شوی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر د ټکنالوژۍ لو شرکتونه دې ته وهڅوي چې له دولتونو سره چې د کورونا وباله عمل اخیستمن شوي د بورجو په تامین کې خپل مالی ونډه زیاته کړي. د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا هیلمند چې د دې طرحې په اړه به د جی شل هیوادونو د ډلې د راتلونکي میاشتې په سرمشیزه کې یو نهایی موافقه ترلاسه شي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. 8:08 دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې له چټکې خپرېدا سره د اکسیجن په ګډون د نورو روغتیايي امکاناتو د کمی خبرداري ورکول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکسیجن د کمی ستونزه تر اوسه پورې جدي نه ده، خو که خلک روغتیايي سپارښتنې له پامه وغورځوي او ډېر کسان پر کورونا اخته شي نو به هغه په یوه جدي ستونزه بدل شي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډیره هڅه کوي چې روغتونونه د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخامخ نه شي. د دې وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده، خو که په کتلوي ډول خلک ډیر پر کورونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي.
مریضان زموږ د اکسیجن د کمبود سره مخ نه دي. امیر روغتیا وزارت د جنار روغتون چې کلمو 13 ورځ پرانیست هلته د اکسیجن دستګاه موجوده ده چې تر 1500 بیډونو پورې به اکسیجن ناروغان ته تولیدوي، یعنی څه مشکل به نه وي. او د افغان جاپان روغتون کې هم کومه دستګاه چې ورته ځانګړې شوې ده د اکسیجن تولید لپاره هغه به هم په نږدې ورځو کې هلته نصب شي.
تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح ویلي و چې د هیواد په کچه د اکسیجن د تولید امکانات محدود دي او له خلکو یې غوښتي و چې د کورونا درېمه څپه جدي ونیسي او د امکان تر حده په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د کورونا درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او څه باندې 40 ولایتونه یې هغه ولایتونه یاد کړي چې د ده په وینا یا پکې د کورونا درېمه څپه اوج ته رسېدلې یا د رسېدو په حال کې ده. د کورونا د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره مثبتې پېښې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علي زی په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې پر کورونا د زیات شمیر کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د هغو 3346 مشکوکو کسانو له ډلې چې د کورونا ټسټونه یې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ترسره شوي 1230 یې مثبت و. نوموړي په دې موده کې د کورونا له امله د 140 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه ورځ کې پر کورونا د اخته کېدونکو او ترې د مړه کېدونکو تر ټولو لوړې شمېرې دي. ډاکټر فریدون زادران چې د کورونا له ناروغانو سره سروکار لري پر نشنبه د ازادي راډیو د تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې هم تایید کړ چې وضعیت د خرابېدو په حال کې ځکه دی چې خلک کورونا جدي نه نیسي. هغه وویل په وروستیو ورځو کې د کووید 19 ډېر ناروغان روغتون ته ورځي او زیاته کړه چې که په خپله خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ښایي د کورونا دغه درېیمه څپه له کنټرول ووځي.
اولین خبره موږ دا کوو خلک ته دوی کوشش وکړي ما یو حساب څه بهترین شاید ماسک استفاده وکړي کلاسی بیرون تزی کوشش وکید بیرون نه د بازار نه د کار نه هیڅ شی دوی ونه خوري.
په افغانستان کې کورونا د درېمې څپې لپاره خې دو سره د اندېښنې په زیاتې دود چې خیر د هیواد روغتیايي کمزورې سیستم د دې ولټیا و نه لري چې د کووید 19 ناروغانو په درملنې پورې ورسیږي. هغه څه چې یو ښکار بیلګې په دې وروستیو کې په هند کې ولیدل شوه هغه هوا چې پر کورونا د اخته شوو کسانو لپاره نه په روغتونونو کې کافي بسترونه او نه هم کافي اکسیجن او لازمي وسایل درلودل.
د افغانستان حکومت د کورونا د کنټرول لپاره د تعلیمي ادارو په شمول ځینې ځایونه بند اعلان کړي دي. د پوهنې وزارت له لوري د تعلیمي ادارو د رخصتېدو په تړاو پریکړې ته د ننګرهار د محصلینو غبرګون ښودلی دی. محصلان وایي د پوهنې وزارت له لوري د تعلیمي ادارو په بندېدو سره تدریسي بهیر ټکنی شوی او د زده کړو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي. نور حال په دې راپور کې
له هغه وروسته چې په هیواد کې د کورونا وایروس د درېمې څپې په تیزی سره مخ په زیاتېدو او خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، ورسره د دوو اونیو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رخصت کېدو پریکړه وشوه، کومه چې په ننګرهار کې غبرګون له ځانه سره درلود. د ننګرهار د یو شمیر پوهنتونونو، ښوونځیو محصلان او زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونیزو ادارو په بندېدو سره یې درسي بهیر ځکه له ننګونو سره مخ شوی چې په خبره یې د انټرنیټي او برېښنایي کمزورتیا له کبله ورته په کور کې زده کړې سختې دي. رحمت الله د ننګرهار د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دی وایي چې حکومت دې په دې اړه خپل پریکړه بیرته واخلي او یوازې د ښوونیزو او تحصیلي بنسټونو په بندښ سره د کورونا وایروس مخه نشي ډب کېدلی.
دغه رخصت زموږ په ذهنونو منفي تاثیرات اچوي، موږ د زده کړو سره برخه کوي او مطالعه سره مو شوق کموي. دا پریکړه ماته نه منلو وړ ده.
په ننګرهار کې د یو خصوصي انسټیټیوټ د دوهم کال محصل عمل پر حکومت نیوکه کوي چې ګوندې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه یوازې ښوونیز مرکزونه تړلي او پر نورو عامه ځایونو بندیز نه دی لګول شوی. دغه پریکړه عادلانه نه بولي او زیاتوي چې هر ځل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تحصیلي او ښوونیز مرکزونه تړل کېږي چې له امله یې د دوی کړي خواري بې ځای کیږي.
د کورونا موضوع چې کومه ده یوازې په تحصیل یا د مکاتبو یا په پوهنتونونو کې یوازې نه ده، بلکې دا د هیواد ولې خار نه بندیږي، ولې هغه ځای چې ګڼه ګوڼه ډیره لري هغه ځای نه ولې تر خبرې لاندې نه راځي چې دوی ډارې راسن راځي د پوهنتونونو تړي او رخصت کوي.
په ورته مهال دغلته د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلان وایي د کورونا وایروس پر رامنځته کېدو او د ښوونیزو ادارو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي او زده کړیالان له زده کړو بې برخې شوي دي. په ختیځ کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس طارق کمال حکومت له ښوونیزو ادارو سره په توپیري چلند تورنوي او وایي حکومت یا د پریکړه په خپل سري ډول کړي چې دوی ته د منلو نه ده.
موږ سره مشوره وشي د ښوونیزو مرکزونو اتحادیې سره، د پوهنتونونو د اتحادیې سره، د طبي انسټیټیوټونو د اتحادیې سره، د ښوونیزو د ښوونځیو د اتحادیې سره، د دوی سره باید مشوره وشي. د بل ځل لپاره موږ داسې قرنطین نه منو چې یوازې په تعلیمي دستګاو باندې د قرنطین وشي او نور دې هر څه روان وسي. لکه مخ دولت دی، حکومت دی دغه ښوونیزو مرکزونو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې موږ حیاتي اهمیت لرو، موږ ډیر زیات کار کوو دغه ټولنې د بقا او د بهبود لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ پوهنې وزارت د دوه اونیو لپاره د هیواد په 14 ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د مخنیوي په موخه د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو بنسټونو د رخصت اعلان وکړ. د یاد وزارت ویاندې نجیب آریان ویلی چې یاد پریکړه یې د عامه روغتیا وزارت په لارښوونه او د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي په موخه کړې چې لمخې به یې په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز کې به د جوزا میاشتې له اتمې نیټې تر دوه اونۍ پورې ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز مرکزونه رخصت وي. خو اوس د ننګرهار یو شمیر ښوونځیو او پوهنتونونو مالکان له حکومته د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره د خپلو چارو د پیل غوښتنه کوي او زیاتوي چې که غوښتنې ته یې ځواب نه ویل شي نو مدني فعالیتونه به پیل کړي. په ورته مهال د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د ښوونیزو بنسټونو د ملاتړ ادارې په توګه یې د غستونځې او اندېښنې له مرکز سره شریک کړي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواره د ښوونځیو د پرانیستل کېدو او تړل کېدو پریکړه د دغه ریاست له صلاحیت پورته ګڼي، خو ټینګار کوي چې کومه مرجع له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
پوهنې وزارت چې کوم شپاړس ولایتونو ته د دوه اونیو د رخصتۍ هدایت کړی دی دا قانون حیثیت لري، د تطبیق وړ دی د اتم د جوزا نه تر دوه اونیو پورې. استثنا به کې نشته، دولتي او خصوصي ښوونځي به ټول رخصت وي. که څوک سرغړونه کوي هغه مجرم دی او سره به قانوني چلند کیږي.
په ننګرهار کې داسې مهال د ښوونیزو ادارو د پرانیستې غوښتنه کیږي چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ورځ تر بلې په مرکز کابل او ولایتونو کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو ده.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
آریانا افغان هوای شرکت ل درې میاشتو وروسته بیرته ل روسیې خپل الوتکه پرون ورستانه کړه. دغه شرکت چارواکي وایي د دوی یو بوئنګ الوتکه د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک د ځینو مسؤلانو د ګمرکي ستونزو په پلمه ل سباندې درې میاشتو راهیسې ستنه کړې و. دغه شرکت مسؤلان هم درز وایي دغه درې میاشتې په موده کې چې دغه شرکت یادی الوتکه الوتنې نه درلودي دوی لوی مالی زیان کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافر وړونکو الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکی ستونزو له امله روسیې ستنه کړې و بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې لڅبان د دریو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یو مسافر وړونکو الوتکه له دې امله چې ګوندی محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې و.
ما اساس از امی اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ری ماسی
دیدی تور پر بنسرد زموک الوتکه درول شیوه چی گوندی تاسو دیدی الوتکه محاسبوی اسناد پر وقت ندی سپارلی چی ورست دا اسناد و او راپورون لمخی دا موضوع محکمه دلاره او لسیرن ورست دا اسناد پر بنسرد دا روسیه دا هوایی دگر دا گمرک برخی دا زینو مسئولین و وظیفوی غفلت ثابت شو. نواریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول کړه نه و او برات یې تر لاسه کړ.
خغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسؤلینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لاس ورځي وخت ورکړی و خو په خبره دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوی و دغه شرکت ته لوی مالی زیان وروختی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یو محکمه کې داوا خلاصه کړي. روسی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونکو الوتکه نن د کابل په حامد کرزی هوایی ډګر کې ناشته وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو را په دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو مهمو ټکو ته کتنه کوو. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د چین د لیوالتیا پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې ناټو له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو بوخته ده، چین غواړي د سړک او کمربند پروژه افغانستان ته وغځوي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه زیاتوي د هند او پاسیفیک یو چارواکي ورته ویلي چین لیواله دی چې د سړک او کمربند پروژه په دې خاطر افغانستان ته پراخه کړي چې دا هیواد ډېرې طبیعي سرچینې لري چې چین یې خپل هیواد ته ولېږدوي، خو په افغانستان کې له بې ثباتۍ او ناامنۍ اندېښنه لري. ورځپاڼې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وروستۍ غونډې ته په اشاره لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د یو اقتصادي پلان پر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ او ویل چې درې هیوادونه باید په خپل منځ کې د سړک او کمربند د لوړې کچې همکاري جوړ کړي. لویدیز چارواکي د چین د پروژه یو لوټونکو اقتصادي طرحه ګڼي، خو له افغانستان د ناټو او امریکایي پوځیانو وتل په دې هیواد کې د چین هدف ته لاره هواروي. که څه هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د جګړې دوام او د نورو تروریستي ډلو موجودیت کېدای شي چې یو نوی حالت رامنځته کړي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه لیکي د چین د پالیسي په نړۍ کې له ډېرو نیوکو سره مخامخ ده، او که په افغانستان کې هم عملي کړي انتقادونه به پرې ډېر شي او بې وزله افغانستان به په پورونو کې ډوب کړي. د ورځپاڼې له مخې افغانستان ډېرې طبیعي زیرمې لري او ځینې یې په نړۍ کې نادر مواد دي چې چین ورته په لوړه ټکنالوژۍ کې اړتیا لري. د لیکنې په دوام کې لولو باور کېږي چې پاکستان د طالبانو د ماتولو او په افغانستان کې د یو قوي حکومت د جوړولو لپاره د امریکا هڅې کمزوري کړي، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د سیمې هیوادونه له هغه امن به برخې کوي چې امریکایي پوځیانو ورته راوستي. اوس په پاکستان کې ډېره ویره ده. دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په یو مرکه کې وویل له کله چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړې، طالبان احساس کوي چې جګړه یې ګټلې ده. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه کاږي د چین د ډیپلوماتیک پلاوي له یوې خبر پاڼې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره پاکستان او چین غواړي سیاسي واک د طالبانو د بیرته راتلو هرکلی وکوي. د ورځپاڼې په باور دا به په افغانستان کې د چین اقتصادي حضور ته لاره هواره کړي. اوکلاهاما امریکایي خبرونه د اوکلاهاما د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا د انسټیټیوټ په اړه لیکلي چې وایي دوی له افغانستان نه وځي. دا انسټیټیوټ له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او وایي چې 15 شپاره سوداګر شیزه روزلي چې اوس 8000 کارکونکي لري. په لیکنه کې د دوی له قوله راغلي چې کار یې لا بشپړ نه دی، حتی که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي هم دوی به د نورو افغان ښځو روزنې او په کار بوختولو ته دوام ورکړي. د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال په ټول غزنی ولایت کې د کچالو 9.5 او د پیازو اتلس سړی خونی چمتو شوی دی. د غزنی بازګر بیا وایي د دوغو سړو خونو جوړېدو د دوی ګټه وټه زیاته کړې او د محصولاتو لپاره بازار شکړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی د یک ولسوالۍ سید رحمان ته درش کلندې د بازګرو په خپل ولسوالۍ کې په کروندو بوخته. سید رحمان وای د دوی په ولسوالۍ کې د کرن ریاست لوري د سړو خونو له جوړېدل سره د دوی محصولاتو او د محصولاتو په بیو کې خواله راغله ده. نو مورې زیتوی وړاندې به د منی په موسم کې یو من پیاز په دیرش خو اوس په 130 افغانۍ پلورل کیږي.
تیر کال د خاص باندې پیاز او د حاصلات په وخت کې چې کله پیاز به ورسېدل بازار به نه درلودم، د شلو ته ډېر شو نه پوری به موږ یو من بازار ته خرڅول. دا چې موږ سړی خونې ولرلې درلودې او هماغه پیاز اوس د 130 په سلو بر خرڅېږي.
د واغز ولسوالۍ وسیدونکو سید کرم هم وای تیر کال چې په واغز کې سړی خونی جوړی شوې دي، نو ورسره هم مهاله د نشه یي توکو کرکیله صفر شوې ده او خلکو خپلو حلالو کروندو ته مخه کړې ده. سید کرم وای له کله چې په واغز ولسوالۍ کې د کچالانو سړی خونی جوړی شوې دي، نو زمونږ کچالانو د تیر په پرتله ښه بازار پیدا کړی دی چې اوس مناسبه ګټه ترې ترلاسه کولی شو.
په واغز کې تیر کال کنځه د کچالو سړې خونې او اندره پیازو سړې خونې جوړې شوې دي. مخکې به دلی د مخدره توکو کرکیله والا دکانان مبوخت په مخدره توکي د کرل له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي. اوس تقریبا یو من کچالو یو نیم سل یو سل څلوېښت افغانۍ قیمت لري. دا ټول د سړو خونو د جوړولو له امله دي.
د غزنی کرن ریاست چارواکی وای دا مهال د غزنی ولایت په دې یک واغز، اجرستان، ناور، جاغوری او جغتول سوالیو کې تر اوسه پورې کرن ریاست واوی سړی خونی جوړی کړی دی. د دغه ریاست اړوند محصولات او امیر انجنیر محمد زکی ازادي راډیو ته وویل موږ له خلکو سره د خو اړیکو پر مټ په هغو ولسوالیو کې چې تر ډیره پکې حکومت حاکمیت نه لري سړی خونی جوړی کړی دی، ترڅو د هغې سیمې بزګران په سړو خونو کې محصولات زیرمه او ګټه ترې پورته کړي.
د سړو خونو له جملې څخه د کچالو شپږ دانې په خواجه عمري، پنځه دانې په چغتو، پنځه دانې په ناوار، لس دانې په اجرستان، یوویشت دانې په مالستان، و دانې په جاغوري او پنځه دانې په واغز ولسوالۍ کې دي چې ټولې نه پنځوس سړې خونې دي. پنځه سړې خونې د پیازو په اجرستان، درې دانې په واغز او لس دانې په دیاک ولسوالۍ کې دي چې ټولې اتلس دانې دي.
نوموړی وای په روان کال کې د تازه میوو د ساتنې لپاره هم پلان جوړ شوی او دا مهال زمونږ د سروې ټیمونه خپل سروې کوي. غزنی د افغانستان له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې ډیری وګړي په کرنه او مالداری بوخت دي. د دغه ځای بزګران د کرنې ریاست له اقدام څخه خوښ دي چې دوی ته یې په ډیری سیمو کې د کرنیزو محصولاتو د خوندي ساتلو سړی خونی جوړې کړې دي، خو دوی بیا هم له کرنې ریاست څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د بزګرانو ستونزې حل کړي. د اصلاح شوو تخمونو، نیالګیو، حاصلاتو ته د بازار موندنې او نورو سړو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د قرغیزستان او تاجکستان امنیتي چارواکو پرون د پولي پر سر د راپورته شویو اختلافاتو لپاره پر یوه سند موافقه وکړه چې لمخې د نورو مسئلو ترڅنګ د توپوګرافي تیمونو ته دنده سپارل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې زر کیلومتره پولي نیمایي چې تر اوسه نه ده په نښه شوې په نښه کړي. نور حال په دې راپور کې
قرغیزستان او تاجکستان پرون شنبه په خپل کې موافقه وکړه چې په لانجمنه پوله کې به وضعیت کراروي. د مرکزی اسد دغو گاونډیانو ترمنځ پر لانجمنه سرحدي سیمه د څه باندې یوې میاشتې مخکې خونړیونه کتو ورسته د تیر جمعې په ورځ وضعیت ورسته له هغې بیا کړکېچن شو چې قرغیزستان تاجک ځواکونه په هغه سیمه کې چې قرغیز چارواکي لانجمنه سیمه بولي دي یو کانټینر په ایښودو تورن کړل. دواړو هیوادونو یو بل له مخکنیو موافقو په سرغړونه تورن کړي دي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ وروستی جنجال په اوش سیمه کې راپورته شوی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږده پوله تر ډیره نه ده پنهښه شوې. د تاجکستان د سرحدي چارو ادارې د قرغیزستان دغه ادار رد کړه او وی ویل چې ځواکونه یې هغې پولې ته لیږدول شوي چې مخکې له قرغیزستان سره پرې موافقه شوې او دې هیواد هغه د تاجکستان د خاورې په توګه منلې وه. د دواړو هیوادونو د امنیتي جګپوړو چارواکو د خبرو په نتیجه کې پر یوه نهه مادي سند موافقه شوې چې له مخې به یې کړکېچ پای ته رسول کېږي او دواړه هیوادونه به سرحدي پوستې له لانجمنې سیمې درې کیلومتره شاته وړي او د نقشې کښلو یا د توپوګرافۍ ډلو ته دنده سپارل کېږي چې پولې په نښه کړي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ د نهه سوه اویا کیلومتره اوږدې پولې تقریبا نیمایي نه ده په نښه شوې چې دا مسله د دې سبب شوې چې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته په تیرو درې لسیزو کې اکثره وختونه د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړې راپورته شي. په تیر اپریل میاشت کې د لانجمنې پولې په یوه برخه کې د رامنځته شوې شخړې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو اوسیدونکي ووژل شول چې ورسره د دغو دواړو بېوزلو هیوادونو ترمنځ د پراخې جګړې د خطر ویره هم زیاته شوې وه.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندونکی ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لارې هم اوریدای شي. زموږ د انټرنیټ یا د وی پانې پته ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس چې اته بجې او ډېر دقیقې دي